السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او راي په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 2 بجې د خبرونه کې د خپل کوربا منوشا نیکی پیرزونه قبول کړي په دې غړي کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه هم اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار احمد شاه درته وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرونو سرچکی عوامي نېشنل ګوند ویلي له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه نه کوي د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو ویلي حکومت ژر تر ژره فاټا اصلاحاتي بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړي او روس د امریکا هغه تورن رد کړي چې ماسکو په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي اوس بشپړ خبرونه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسمد یار ولی خان ویلي چې د هغوی د ګوند په مشاورتي غونډه کې پریکړه شوې ده چې د پانما اسنادو په اړه به د سپریم کورټ له فیصلې سره ولاړ وي او له وزیر اعظم نواز شریف به د استعفا غوښتنه نه کوي نوموړي دا خبره تېر ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه اسفندیار خان په داسې حال کې د سپریم کورټ پر پریکړې د درېدو اعلان وکړ چې د تیر نهه په ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي لارخه د وزیر اعظم نواز شریف خلاف یو قرارداد منظور سو چې غوښتنه پکې شوې چې د سپریم کورټ له پریکړې وروسته له وزیر اعظم سره پر خپل چوکۍ د پاتې کېدو جواز نشته د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیو قبایلي سیمو یو شمېر مشرانو ویلي که د پاکستان مرکزی حکومت په راتلونکي میاشت کې په فاټا کې پر اصلاحاتي سپارښتنو عمل ونه کړ نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پوري کوي دا پریکړه تېر ورځ په اسلام آباد کې د فاټا د پارلماني غړو او سیاسي مشرانو په ګډه غونډه کې وشوه د فاټا سیاسي اتحاد مرستیال مشر نثار محمد په دې اړه تېر ورځ مشال راډیو ته ویل
مدا مطالبه وکړل خپل پاټا پارلیمنټری نه چې که تاسو رښتې ډېر صحیح مخلص یې نو دلته یو رواج په دې سملای چې خو دې شو د بلاک کارډونو لپاره خلک هنګسټرایک باندې کېناستل تاسو په هنګسټرایک باندې کېنئ نو بیا به دا قبایل غلي نه پاتې کیږي ټول سیاسي ګوندونو پاټه چې په قبایلي سیمه کې دي هغه به یا استفاګانې ورکړي او یا به چې خپل پاټه مجبوري کړي چې هغه مین سټریم روډ ته راشي او احتجاجونه شروع
په غونډه کې د فاټا پارلماني غړو ول چې حکومت ژمنه ورسره کړې ده چې د راتلونکي میاشت په لومړي سر کې به د فاټا اصلاحاتو بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې دا ډول به د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته هم د نورو پاکستاني وګړو په شان آئینی حقونه ورکړل سي فاټا اصلاحات د مارچ پر 2 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې سوي د وفاقي کابینې په غونډه کې وار د مخه منظور کړل سي وو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قمندان پر ماښام په میدان وردګ ولایت کې د بې پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل تیر ورځ مشال لري ته ویل چې ملا حبیب الله چې پچک او د امیرزاد ولسوالیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو مسؤول ل خپل دوه نور ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی منګل زیاتوي ملا حبیب الله چې په ملا ذاکر مشهور په داسې حال کې وشتل سو چې پر موټر سایکل سپور وسلوالو طالبانو لا تر دې دامه په دې اړه څه نه دی ویلي خبرونه له مشال رادیو خاوري د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا هغه تورن رد کړی دی چې ماسکو په افغانستان کې وسلوال طالبانو ته وسلې ورکوي نوموړي د اپریل پر 15 نیټه په ماسکو کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې دا تورونه بی اساسه او دروغ دي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قمندان جنرال جان نیکلسن د اپریل پر 23 نیټه په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې هغه په دې خبره کې هیڅ اختلاف نه لري چې د افغانستان په جګړه کې د روس په مداخله کې دا هم شامل ده چې دوی طالبانو ته وسلې ورکوي نوموړي په دې اړه نور وضاحت ونه کړ خو تر دې وړاندې د امریکا یو لوړپوړی پوځي چارواکی لوچی روسیا طالبان ته مشنګنی او د منځنی وزن لرونکي نور وسلې ورکوي دا چارواکي چې د نن سرګندول په شرط خبريالانو ته معلومات ورکول دا هم ویل چې طالبان د روس ته خاطر لاسه کړي وسه په جنوبي ولایتونو هلمند کندهار او روزګان کې استعمالوي لاوروف په دې اړه کې زیاته کړې چې امریکا د دې منفي اعلامیو د ځپټول لپاره یک یو حقیقت یا ثبوت نه دی وړاندې کړی نو موري ویل چې روس دریز لري چې طالبان باید په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي د مذهبي ازادي په اړه د امریکایي حکومت یو کمیسون سپارښتنه کوي چې پاکستان او روس د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي سي چې د مذهبي ازادي سرغړونه کوي او د ځانګړي اندېښنې وړ دي د نړیوالي مذهبي ازادي په اړه د امریکا کمیسون تیر کال هم د پاکستان په اړه دا سپارښتنه کړې وه خو د امریکا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا سپارښتنه رد کړې وه یاد کمیسون تیر ورځ په خپل کلنی راپور کې په لومړي ځل د روس نوم اخیستی چې له 15 نورو هیوادونو سره یو ځای دي د ځانګړي اندېښنې وړ وګرځول سي په راپور کې راغلي چې روس هغه یوازینی هیواد دی چې نه یوازې په هیواد کې دننه د مذهبي ازادۍ ځپل زیات کړي، بلکې خپل دغه تګلارې د یو ګاونډي هیواد سیمې ته هم غځولې ده. له دې څخه د راپور مقصد په 2014 کال کې د مسکو لخوا د اوکراین د کرامیا ټاپووزمې غیر قانوني الحاق دی. امریکا دمګړې د نړۍ لس هیوادونه د مذهبي ازادۍ د سرغړونې کوونکو په لیست کې نیولې دي چې ایران، چین، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، سودان، شمالي کوریا، برما او ایریتریا پکې شامل دي. د روس لوی څارنوالۍ د تیلو د پخواني میلیونر میخایل خودورکوفسکي یو غیر دولتي موسسه په تور لیست کې شامل کړ. د روس لوی څارنوالۍ تیر ورځ په بیان کې وویل چې هیواد یې له اوپن رشیا موسسې سره دلچسپي نه لري، ځکه دا په برتانیا کې ثبت شوی ده. بیان زیاتوي چې دغه موسسې په روس کې داسې پروګرامونه او پروژې پر لارې اچولي چې مقصد یې د اوسنیو سو انتخاباتو نتیجې به اعتبار او غیر قانوني ګرځول دي. اوپن رشیا په جواب کې ټینګار کړی چې دا خالص روسی مصد او د هیواد د 2015 کال د قانون لمخې باید نامطلوب ونه ګڼل سي. د بخښنې نړیوال سازمان ویل دي چې د روسی حکومت په دې تور سره دی تلار هواریږي چې غیر دولتي موسسې په دغه هیواد کې یو مخ بند سي. د تاجکستان د اداري فساد پر ضد ادارې لږ تر لږ لس تنه تحقیق کوونکي او چارواکي په دې وروستیو ورځو کې نیولې دي. دا خبره قانون پلي کوونکو چارواکو د اپریل پر 15 نیټه مشال رادیو ته وکړه. چارواکو ویل چې د اداري فساد پر ضد ادارې پخوانی مرستیال دولت بیک خیرزاده هم د تاجکستان په شمال کې د خوجند ښار په هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول شو چې مسکو ته روان و. چارواکو چې د خپل نومونو له اخیستو ډډه کوله مشال رادیو ته زیاته کړه چې نیول شوي کسان په اداري فساد او ټګۍ تورن شوي دي. تر اوسه په رسمي ډول د دغو کسان د نیولو اعلان نه دی شوی. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 80 پیسې غستل کیږي او په 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.4 روپۍ 70 پیسې او په 1.5 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 1.4 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 80 پیسې او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ 10 پیسې او په 25 روپۍ 30 پیسې. او یو افغانی په یورو په 55 پیسې او په یورو په 55 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیا غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیا خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 40، بنو کې 26 او 22، او کوئټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 8 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واوریده. په روانه غړی کې را سره وسی نو د غریپورټونه به واوري. عوامي نېشنل ګوند وای په پاناما اسنادو کې د سپریم کورټ د فیصله احترام کوي او له وزیر اعظم استعفا نه غواړي. د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای:
اول خو به ټولو داوي چې مونږ فیصله مونږ بیا تنقیدونه هم پاکه فیصله کېدل، نو مونږ په هیڅ قیمت د وزیر اعظم د استعفا مطالبه کو څوک هم کوي مونږ غیږ برکرتیا کې نه.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت ته دړکه ورکړې که د دغو سیمو اصلاحات زر تر زره قامي اسمبلۍ ته وړاندې نه شو نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. هلته د قبایلي استازو پارلماني مشر شاجي ګل وایي:
منسٹر په هغه وخت کې دا خبره وکړه چې په دې کې څه قانوني شی نه دی چې هغه مونږ مکمل کړی نه، نو ځکه ممکن نه ده چې دا مونږ کیبل کړو. اوس مئی 5 تاریخ باندې اجلاس راغوښته شوی دی.
د طالبانو د پخوانی ویان احسان الله احسان د اعترافي بیان په اړه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار څوایي:
چې کله ملزم اعتراف وکړي نو دا مجرم شي، نو مجرم په دې څوک نه بخي چې ګینې یا معاف کوي چې ګینې دې اعتراف وکړو. د جرم چې کوم جرم یې کړی دغه جرم برابر سزا وته پکاري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی کمانډان وای په دغه هیواد کې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 15,000 نور امریکایي ځواکونه استول پکار دي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې هم واوریدل، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای د اغوی ګوند په مشاورتي غونډه کې فیصله کړې ده چې د پاناما اسنادو په اړه به د سپریم کورټ له فیصلې سره مل وي او له وزیر اعظم نواز شریف نه استعفا نه غواړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په پېښور کې وی خبري ناستې ته د وینا پر مهال وکړه. اسفندیار خان په دې مهال د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وجنه هم وغندله او له سپریم کورټ یې غوښتنه وکړه چې په دې پېښه کې ککړو کسانو ته د سخت سزا ورکړي. په دې اړه نور حال له پېښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوس را کوي.
د خبری غونډې پر مهال اسپندیار ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاناما اسنادو د پیسلې په لړ کې به عوامي نېشنل ګوند د سپریم کورټ د پیسلې ملاتړ کوي او د وزیر اعظم نواز شریف نه به هیڅکله د استعفا غوښتنه نه کوي.
خلکو خو بله چولې د استعفا دې ورکوي، استعفا دې نه ورکوي. د ان پی سټینډ دا دی چې موږ په ګونو وی چې موږ د سپریم کورټ فیصلې سره ولاړ یو، موږ نه وایو چې موږ د سپریم کورټ فیصلې سره ولاړ یو. سپریم کورٹ دا نه دی ویلی چې هغه استعفا ورکړي. سپریم کورٹ جوائنٹ انویسٹیگیشن خبره کوي، هغه پورې د هر انسان صبر وکړي. اول خو به ټولو دا وی چې موږ فیصله منو، بیا تر کېدونه پاکه فیصلې کېدل. د کومې فیصلې په خوشحالۍ کې چې مټیانې خوړي، مټیانې لازم شوې نو د خدای ظالمانو به دونه صبر خو کړو چې هغه مټیانې لازم شوې وي، نو په بیا دا ترتیب کوم کو دی. نو موږ په هیڅ قیمت د وزیر اعظم د استعفا مطالبه کو، څوک موږ یې موږ هغه برکتیا کینې.
د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان د وجنې د پیښې په اړه د پوښتنې په جواب کې اسپندیار ولی خان وایي پکار ده سپریم کورټ په دغه لړ کې اصل ملزمانو ته سزا ورکړي.
مشال خان شهید چدی نومنګ ان پی د مخکې نه دا سټینډ دی. یو خو په دې ډیر خوشاله یو چې سپریم کورټ چیف جسټس په خپل وی چې زبا تحقیقات کوم. چیف جسټس سره به دغه یو مطالبه چې اصل مجرمان را مخامخ کا، اصل مجرمان رونیسا. او زه خو تر دې پورې تلم چې ما خدای وی چې ته زما زویم وي، نو سریا مې پانسي کې چې سبا بل څوک د بل چا بچی سره داسې نه کوي لکه مشال خان سره چې.
اسپندیار ولی خان په خبری کانفرنس کې وویل چې تیره ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو په غونډه کې د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ په فیصله او په مردان کې د مشال خان د وجنې په پېښه د تفصیلي مشاورت وروسته یې د دغه دوه مهمو موضوعاتو په اړه خپل دریځ رسنیو ته وړاندې کړو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د غلام غوث ریپورت کې واوریدل چې اسفندیار ولی خان ویلي د پاناما اسنادو په حواله باندې د سپریم کورټ د فیصلې احترام کوي او د هغې سره ولاړ دی. د روانې میاشتې په شلمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ خلاف په پاناما اسنادو مقدمه کې د فیصلې وروسته په دغه هیواد کې ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو له وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کړې ده. دا چې د دغو ګوندونو غوښتنه څه قانوني حیثیت لري او که څنګه، په دې اړه د ملیحا امیرزاده ریپورت کې حال اورو.
د پاکستان سیاسي ګوندونو په شان د قانوني چارو پوهان هم د پاناما اسنادو کیس په اړه بیلابیل نظرونه لري. د قانون پخوانی وفاقي وزیر افتخار ګیلانی وای د پاناما اسنادو په مقدمه کې د سپریم کورټ تر فیصله پس له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنې جایز نه دي.
قانون لارجر بینچ مطلب دا بینچ کم میجورٹی کم فیصلوں کی تر آگا فیصلہ ہی مائنورٹی فیصلہ خام آدمی کے دو دے جانو ہوئے دو دے جانو ہوئے سے بھی فرق نہ کہ قانون و آئین مطابق دا فیصلہ تمشر دا عدالت دے چارج انویسٹیگیشن ٹیم جو کر لے شی بے آبا عدالت تبزیل ہو سکم ہوگ دا طریقہ ہی عدالتی طریقہ ہی نو قانونی آئینی دے حیثیت اس مشتر.
د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر لطیف افریدی هم ورته نظر لري او وایي چې په قانون کې د اکثریت د فیصلې په بنیاد کې سونه پر مخ وړل کیږي.
دا دریو ججانو فیصله چې دا د میجورټی ججمنت وایي د اکثریت فیصله ورته وایي، نو دا فیصله ګڼل شي او دا بل تر ډیسنټینګ نوټ یا اختلافي فیصله ویل شي. نو په قانون کې او په آئین کې او په کتاب کې او په عدالت کې منلې میجورٹی فیصله شي، د هغې په بنیاد باندې دغه یو مسله فیصله کیږي. لہذا د اکثریت په بنیاد فیصله چې ده هغه د نواز شریف خلاف نه ده، او چې تر څو د اکثریت نه فیصله منطقي انجام ته نه رسیدلی نو دغه بل فیصله هیڅ قانوني حیثیت نشته.
د اپریل پر شلمه د سپریم کورټ پنځه رکنی بنچ په فیصله کې د کیس د تفتیش لپاره د مشترکه پلټنو ډلې یا جی آی ټی جوړولو ویل شو چې د دوو ججانو ورسره اتفاق نه و. وړاندې سپریم کورټ د فروری په 23مه په مقدمه کې فیصله د محفوظ ساتلو ویلیو، بلخو د قانوني چارو یو بل کارپو اجاز مومن له فیصلې سره د دوو ججانو اتفاق نه کولو ته په اشاره وایي چې په داسې حالاتو کې د وزیر اعظم استعفا ورکول د هغه اخلاقي فرض جوړیږي.
نو په پاکستان کې د جی آی ټی رپورٹ جوړېدل دا په هر کیس کې نه کیږي، دا په هغه کریمینل کیس کې کیږي چې هغه ډېر سخت کیسونه وي. دا خو د اخلاقي فرض جوړېږي چې تر د جی آی ټی رپورٹ پورې به کوم دې ریزاین ورکي. چې کله د جی آی ټی رپورٹ راشي هغه په سپریم کورټ کې پیښي او کوم ډیسیژن راشي نو دا هغه نه پس بدله دغه عہده واپس اخیستل پکار دي.
د سپریم کورټ له فیصلې سره سم ګډه پلټنی زډله به په دوه میاشتو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جایدادونو په اړه پلټنی سرته رسوي. د 2018 کال د اپریل په دریمه د نړیوالو خبریالانو پلټنیز کنسورشیم پټ اسناد خپاره کړل چې پکې د هغو خلکو د پټو کمپنو ذکر و چې په پاناما کې یې پرانیستي ول. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په نوم هم د پټو کمپنو ذکر شوی و. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یه هر څه کې
زوسته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې اوس ورزو د قبایلی سیمو د معاملاتو په اړه باندې یو بل رپورټ ته. آل فاټا سیاسي اتحاد او د قبایلی سیمو یو شمېر مشرانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د فاټا اصلاحاتي بل دې زر تر زر قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې دا ډول د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته هم د پاکستان د نور وګړو په څیر حقونه ورکړل شي. دا غوښتنه تیر ورځ په اسلام آباد کې قبایلی مشرانو په یو غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې دا هم وویل شو که حکومت په راتلونکي میاشت کې په فاټا کې په اصلاحاتي سپارښتنو عمل ونه کړ نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کړي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
په غونډه کې موجود د آل فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې فاټا اصلاحاتو منظورۍ کې د ډیر ځنډ نه کار اخیستی شوی نو خپلو منتخبو پارلماني استازو ته خواست کوي چې رایې ځای دي شي او اصلاحاتو منظورۍ کې د خپل کردار ولوبوي.
زموږ پارلمنټریان نه مطالبه دا ده چې پارلمنټریان مخکې دي شي ټول فاټا سیاسي اتحاد دې سره ولاړ. نن هم په دې میټینګ کې ما دا مطالبه وکړل خپل فاټا پارلمنټریان نه چې که تاسو رښتیا ډیر صحیح مخلص یې نو دلته یو رواج په دې اسمبلۍ کې خو دې شو د بلاک کارونو لپاره خلک هنګر سٹرایک باندې کېناستل. تاسو په هنګر سٹرایک باندې کېنئ که سیاسي ګوندونه تاسو سره په کارتالي کېم کېناستل نو بیا تاسو وایې چې یاره موږ سره دې چې څوک نه دي ناست نو بیا به دا قبایل غلي نه پاتې کېږي. ټول سیاسي ګوندونو پاټۍ چې په قبایلي سیمه کې دي هغه به یا استفاګانې ورکړي او یا به چې خپلې پاټۍ مجبورې کړي چې هغه مین سټریم روډ ته راشي او احتجاجونه شروع کړي.
د خیبر ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استاد شاجی ګل افریدی وایي چې حکومت ورله باور ورکړی چې په مئی کې به فاټا اصلاح هاتو بل قامی اسمبلی ته وړاندې کوي او که حکومت په راتلونکي میاشت کې هم خپل وعده پوره نکړه نو د فاټا نورو پارلماني استازو او قبایلی اولس سره به په ګډه په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کوي.
کمپیر سشن راوته شوی او په دغه سشن کې اډوایزری کمیټي کې دا خبره ډیسکس شوې و. د دې سره سره موږ د پارلماني د راو میټینګ درې څلور ځله وشو هغه کې ما دا ریکوست کړو چې د فاټا چې کوم دایني امندمنت ته دا بل هوم ټیبل کې خپل منیسټر په هغه وخت کې دا خبره وکړه چې په دې کې څه قانوني شی نه دي چې هغه موږ مکمل کړی نه نو ځکه ممکن نه ده چې دا موږ کیبل کو. اوس مئی پنځه تاریخ باندې اجلاس راغسته شوی دی.
د ذکر ده چې د فروری په شپږمه نیټه د فاټا پارلماني استازو قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې یو جرګه کړې وه چې پکې د پاکستان مرکزي حکومت ته دړکه ورکړې وه که وفاقي کابینې د اصلاحاتو منظوري ورنکړه نو د پلازمینې په لور به احتجاجي لاریون کوي. د دغې جرګې وروسته د مارچ په دویمه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې فاټا اصلاحات منظور کړل شوی وو. د ترڅنګ د باجوړ جنسینا د واکمن ګوند منتخب پارلماني استاد شعبالدین 13 اونۍ مشال ریډیو ته ویلي وو چې حکومت فیصله کړې چې د مئی په لومړۍ یا دویمه اونۍ کې بعد فاټا اصلاحات بل قومي سملۍ ته وړاندې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ مینا لجمن سر نستا
غلط فہمی رہ چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکندے ختمی گی
مگر پہن دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن اکتابو چی نتا کینی تول تختل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د تحریک طالبان جماعت الاحرار ویاند احسان الله احسان په دې وروستیو کې پوز ادا کړی ده چې ځان یې دوی ته سپارلی دی، او پرون د احسان الله احسان یو اعترافي بیان هم په ویډیو کې جاری کړی شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وای چې د تحریک طالبان پاکستان تسلیم شوی پخوانی بیان احسان الله اسلام احسان په خپل ویډیوي بیان کې په خپلو کړو جرمونو اعتراف کړی دی، نو په کار دی چې د قانون له مخې ورته سخته سزا ورکړل شي. د نوموړي سره زمونږ خبریال غلام غوث خبرې کړې دي. میا افتخار حسین په دې اړه وایي،
نن چې کوم احسان الله احسان په خپل اعتراف کوي د دې مطلب چې دا اعتراف د مخکې سو سوزل کړی دی، او د به چې واقع به شو د به دا مونږ کړی ده. نن چې کوم دی هغه برملا مطلب چې چونکې په خپل ځان ورکړی دی، نن هغه په ټي وي لګیا دی، نو چې کله څوک د ملزم اعتراف وکړي نو دا مجرم شي. نو مجرم په دې څوک نه بخي چې ګینې یا معاف کوي چې ګینې دې اعتراف وکړو. د جرم چې کوم جرم یې کړی دی هغه جرم برابر سزا وته پکاري، او دا سزا چې کوم دی په هر قیمت پکار دی چې راتلونکي وخت کې څوک داسې ونه کړي.
هغه وخت تاسو ویلو چې لکه کله ستاسو خپل زړه ټوټه دې ووژله، او په هغې کې لکه مطلب د هغه ذمهواري په هغه ټیم کې دی دغه ترجمانو، نو هغه وخت تاسو یو خبره کړې وه چې لکه څوک ټوپک کېږي نو زه ورته د خپل زوی
دا هغه زما زه په حکومت کې وم، او دی چې کله مطلب دا خبره کوله نو ما وی زه د خپل وطن دپاره د خپل زوی وینم معاف کوم. خو دی به حیثیت د تنظیم ناس لیخه ده، نه د هغې نه انکاري شوي دي، او نه چې کوم دی تر اوسه پورې بلکې هغې تر نن ورځه پورې په افغانستان کې هم لګیا دی او دلته هم لګیا دی، یا په یو نوم یا په بل نوم. که ذاتي خبره ما کوله ما به زیر څه ویلی، زه ذاتي اناد نه لرم، زه یو سیاسي ورکریم د باچا خان سپیم، زه د آئین او د قانون بالادستی غواړم او د ملک بقا غواړم.
دا وو د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټر می افتخار حسین چې د احسان الله احسان د جماعت الاحرار پخوانی ویاند وو. د هغه په اعترافي بیان یې خپلې څرګندونې د مشال ریډیو سره شریکې کړې.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره بوورې چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د دې اعلان وړاندې مو واورېدل چې د پاکستان د تحریک طالبان پخوانی ویان احسان الله احسان 13 ورځې یو ویډیو خپره کړل شوې ده. د پاکستان پوز لخوا او پاغې کې ادعا شوې ده چې افغانستان او هند د هند استخباراتي ادارو دوی سره په پاکستان کې د تخریبکارۍ لپاره مرستې کولې. په دې هکله د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستاني طالبانو د دغه ویاند تورونه رد کړي دي، او ویلی دی چې کابل او نوې ډیلی بلکې کابل په حواله باندې سپیناواله کړی چې دوی د دوی سره هیڅ رابطه نه لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد شهبر رپورټ کې ورو.
د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستانی طالبانو د پخواني ویاند احسان الله احسان څرګندونې رد کړې. احسان الله احسان چې د پاکستان پوځوي په خپله خوښه ورته تسلیم شوی، ویلي دي چې د افغانستان حکومت او د دغه هیواد او هند استخباراتي ادارې د پاکستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د پاکستان پوځ د احسان الله احسان یو ویډیو خپره کړې او په هغې کې احسان وایي چې د هند او افغانستان استخبارات په پاکستان کې د دولت د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. په دې ویډیو کې د جماعت الاحرار پخوانی ویاند احسان آرام او مطمئن ښکاري. دی وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته موږ ټول افغانستان ته ولاړو. په افغانستان کې مې ولیدل چې له دغو خلکو سره د هند استخباراتي ادارې را اړیکې پیل شوې. له دوی سره یې مالي ملاتړ وکړ، هدفونه یې هم ورته وټاکل او د هر اقدام به یې ورڅخه واخیسته. د افغانستان یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې احسان الله احسان ته منسوبې څرګندونې بې اساسه دي. سرچینې دغه راز وویل چې د افغانستان له خاورې د پاکستاني طالبانو د اوشتو او یا د افغانستان له لورې د هغوی د ملاتړ ادعا څه نوې خبره نه ده. سرچینې وویل چې پاکستان دا ډول تورونه د دې لپاره لګولي چې له نړیوالې انزوا ځان خلاص کړي. بل لور ته په پاکستان کې میشته سیاسي چارو کتونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې احسان الله احسان د پاکستان د امنیتي سرچینو په وینا خبرې کوي.
د پاکستاني طالبانو ویان د احسان الله احسان تسلیمېدل یا نیول کېدل او د هغه نه وروسته دا ډول ویډیو میډیا ته راوتل او یو څه حده پورې به شاید حقیقت ولري، خو په دې کې هم شک نشته چې اوس دوی به هماغه خبره کوي کوم چې د پاکستان استخباراتو د پاکستان امنیتي ځواکونه وغواړي تر څو خپلو پاکستانیانو ته دا وښيي چې دا جګړه چې کوم طالبان کوي د دوی تر شا هند، افغانستان دولت او د افغانستان استخبارات په لاس لري.
افغانستان او پاکستان پر یو بل د مقابل لوري د وسلوالو مخالفانو د ملاتړ تورونه پوری کوي. له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان حکومت پاکستان په دې تورنوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو شورا او مشران په پاکستان کې میشته او پاکستان دا تورونه رد کړی دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د وخت تاسو ته خبري غړې وړاندې کوو. پکې من منس کې تاسو ته یوه نیمه سندره هم اورو. د وخت د عرفان کمال په غږ کې د سندرې ته واښی.
هر چا د کول ندی محبت ندی آسان سیم مخی رسید لی چکم دیوی تتاوان و بیمار و شک دوارش پتیری دو پلرزان احساس زڑکی نوی لرکوا انسان یو سات پا آرام سندا جون دیک زندان زکمالی ارز مندیم مالا راجا می عرفان بنی پیو حال شتدی خبر لا زوال ممکن سمر لوی تزاد دیو خفو بالخوشال تا پغم کی زما سرگی لکوری پاشکال محبت کی قائل نیم دمین توہم دسوال زبودا شمی نزوان دا زیادی گی کال پکال ساد حسن دوران دمرا پاس ماند بودے کال لهم قبل نشم سبز سمی مجال چد یو لاری سڑی دے زمن میر فان کمال.
د عرفان کمال په غږ کې مو دغه سندره اورېدله. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. د احمد شاه اعظمي نه د خبرونو لنډیز اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویل دی چې د هغوی د ګوند په مشاورتي غونډه کې پریکړه شوې ده چې د پاناما اسنادو په اړه به د سپریم کورټ له فیصلې سره ولاړ وي او له وزیر اعظم نواز شریف به د استعفا غوښتنه نه کوي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه او د قبایلي سیمو یو شمېر مشران ویلي چې د پاکستان مرکزي حکومت که په راتلونکې میاشت کې هم په فاټا کې پر اصلاحاتي سپارښتنو عمل ونه کړي نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کوي. دا پریکړه تېر ورځ په اسلام آباد کې د فاټا د پارلماني غړو او سیاسي مشرانو په ګډه غونډه کې وشوه. د مذهبي ازادي په اړه د امریکایي حکومت یو کمیسیون سپارښتنه کوي چې پاکستان او روس د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړل شي چې د مذهبي ازادي سرغړونه کوي او د ځانګړي اندېښنې وړ دي. د نړیوالې مذهبي ازادي په اړه د امریکا کمیسیون تیر کال هم د پاکستان په اړه د سپارښتنه کړې وه، خو د امریکا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سپارښتنه رد کړې وه. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا هغه تورونه رد کړی دي چې ماسکو په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي. نوموړي د اپریل پر 25 نیټه په ماسکو کې د بی خبری غونډې پر مهال وویل چې دا تورونه بی اساسه او دروغ دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان نیکلسن د اپریل پر 26 نیټه ویلی و چې هغه په دې خبره کې هیڅ اختلاف نه لري چې افغانستان په جګړه کې د روس په مداخله کې دا هم شامل ده چې دوی طالبانو ته وسلې ورکوي. ترکیه تیر ورځ په امریکا کې میشت له مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د مشکوکو اړیکو په تور له 1000 زیات کسان ونیول او وروسته د پولیسو د ځواک د شاوخوا 9000 غړو دندې په موقت ډول او ځنډولې. او د روس لوی څارنوالي د تیل د پخواني میلیونر میخایل خودورکوفسکي یو غیر دولتي موسسه په تور لیست کې شامل کړه.
احمد شاه اعظمی در ته د دې غړي د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. ترته اسلام آباد د زمنګ خبريال عارف تنجم د پاکستانی ورسپانو د زنو اداریو مهم ټکی اوروي.
ایکسپریس ورسپانو په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ پر پولي رابطو لپاره جوړ کړی شوی د هارد لاین د لارې د پاکستان پوز هند سره د سشمیرنې په هکله رابطه کړې ده. د پوز د عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر تر مخه هند یې په کنټرول کرخه د سشمیرنې عملې د هلو ځلو نه خبر کړی دی. اداریه وایي چې د سشمیرنې عملې تحفظ یقیني کولو لپاره د پوز د هند سره خبرې اترې کول یو ډیر ښه ګام دی او دا یو مثبت اړخ لري. په دې شامنظر کې نه یوازې دا چې په کنټرول کرخه به د سشمیرنې عمل په ښه توګه ترسره شي، بلکې لوړانې خبرولو سره به په کرخه د بل اشتعال ډزو کولو او نورو پیښو هم مخنیوی وشي، کومې چې د غلط فهمۍ له وجې رامخته دي. اداري په وینا چې څنګه د سشمیرنې لپاره په هاټ لاین رابطه وکړی شوه، همدا شان په نورو معاملاتو هم د هند توجه راګرځولی کېدای شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په سپریم کورټ کې طیبه تشدد کیس اورېدنې پر وخت اډیشنل اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې حکومت د ماشومانو تحفظ او چایلډ لیبر خلاف بل تیار کړی دی، پسې چې چیف جسټس هدایت وکړو چې حکومت دې د تجویز شوي بل کاپی ته ټولو فریقینو ورسوي او بل دا چې په دې د سیول سوسایټي رائے هم واخلي. اداریه وایي چې چیف جسټس وویل چې ماشومانو نه سخت کار اخیستل یا کول یو معاشرتي ناسور دی، اوس لپاره چې د نوي قانون سازۍ ضرورت دی، موږ له د خپلو بچو د حقونو تحفظ کول وي او هم په دې وجه عدالت د طیبه پیښې اس خود نوټس اخیسته دی. اداري په وینا په اسلام آباد کې د یو جج په کور کې کارکونکي په لسکرانی ماشومی طیبی تشدد کول ناقابل بیان دی او همدا شان نورې څومره ماشومانې او ماشومان دي چې داسې ظلم ښکار دي، خو نه خو حکومتي ادارو ته د دې څخه بشته او نه پروا. اداري زیاتوي چې باسره خلک د پیسې په زور د غریبو کورنو ماشومان ترلاسه کړي او بیا یې لکه د خپلو غلامانو ساتي. اداري اخري کوي چې د حکومت په ماشومانو د سخت کارونو مخنیوي لپاره قانون سازي کول یو ښه ګام دی، خو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې نوی قانون په هر لحاظ سره مؤثره کړی شي او په دې عمل درآمد یقیني کړی شي چې دا شان په راتلونکي وخت کې یو ماشوم هم غلام نه کړی شي او د هغه نه سخت مشقت وانخ.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
په داسې حال کې چې توا کېږي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې اداره به په پاکستان د افغان طالب وسلوالو سره د همکارۍ له وجې فشار زیات کړي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي چې اسلام آباد له واشنگټن سره د خو همکاریو هیله لري. بلخوا د انساني حقوقو د سار ادارې هیومن رایټس واچ د افغانستان په جیلونو کې په قیدیانو د ریپورت شوې شکنجې په اړه لیکنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو غټ کې درته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
د پاکستان خزانه وزیر اسحاق ډار ویلی اسلام آباد غواړي چې د امریکا نوې اداره ورسره د هند او پاکستان په منځ کې د کشمیر پر سر شخړې حلولو کې مرسته وکړي. وال سټریټ ژورنال او رسپانې د هغه لخلې لیکلي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپل جګړه ختموي، اسلام آباد واشنگتن سره د سیمې ثبات لپاره مرسته کولی شي. څېړونکي وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره پر پاکستان فشار زیاتوي. دوی په ملي امنیت شورا کې جنوبی او مرکزی ایشیا څانګې د مشر په توګه د لیسا کرټس ګمارنې ته اشاره کوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې دا مېرمن د هریټیج فاونډیشن څېړونکې وه او په دې وروستیو کې یې په خپله یوه څېړنه کې د پخواني امریکایي ولسمشر باراک اوباما په اړه لیکلي وو چې هغه د پاکستان په اړه ډېره نرمه پالیسي درلوده. نوموړې زیاته کړې چې د ولسمشر ټرمپ اداره باید یقیني کړي چې پاکستان نور د حقانی شبکې او طالبانو لپاره پناه ځای نه وي. یوی کارپوه سارا واټسن ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان یوازې کول به ښه خبره نه وي، خو په واشنگتن کې داسې خلک شته چې وایي دغه هیواد باید د خپل عمل پایلې وویني. بلخوا هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو د هغه رپورټ په اړه لیکنه کړې چې وایي افغانستان کې زندانونو کې قیدیان تر شکنجې لاندې نیول کېږي. د بشري حقوقو د ادارې لیکلي چې دوه کاله کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني وعده کړی و چې افغانستان کې به په زندانونو کې شکنجه ختموي، خو د کمیدو پر ځای په بندیانو تشدد ډېر شوی دی. په دې لیکنه کې راغلي چې افغانستان په دې اړه ملګرو ملتونو یوې کمیټې ته خپل رپورټ هم ناوخته سپارلی. کله چې د دې کمیټې غړو د اپریل په 15 تاریخ سره ولیدل، نو پوښتنه یې وکړه چې ولې تر اوسه پورې پر هیڅ لوړپوړي پولیس یا استخباراتي افسر د بندیانو د شکنجې په تور کې مقدمه نه ده چلیدلې. په جنیوا کې د شکنجې پر ضد د ملګرو ملتونو کمیټې ویلي چې افغانستان یو څه پرمختګ هم کړی دی. د دوی د رپورټ تر مخه افغان حکومت اوس بندیانو حالت ارزولو لپاره خپلواکو څارونکو ته اجازه ورکوي، خو د ملګرو ملتونو په وینا حکومت باید هغه چارواکي بې سزا پرېنږدي چې پر بندیانو تشدد کولو کې لاس لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو په خوانی مشر ویلي چې په دې هواد کې 15,000 امریکایي پوځیانو ته ضرورت دی. ډیوډ پیټریس دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د ریپورټونو لمخې په واشنگتن کې د ډونلډ ټرمپ انتظامیه غواړي چې په 100 هفتو کې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړي، او په دې ستراتیژي کې دا اعلان هم وکړي چې افغانستان ته به نور پوځیان استوي او کسنګه. په دې اړه نور تفصیل د احمد شهبار ریپورټ کې اورو.
متقاعد جنرال ډیوډ پیټریس په دې باور دی چې په افغانستان کې 15,000 نورو امریکایي پولیو پوځیانو ته ضرورت شته. پیټریس دا خبره بلومبرګ امریکایي تلویزیون ته وکړه. تر دې مخکې روانه اونۍ کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سفر پر مهال افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو خبره یاده شوه. د امریکا دفاع وزیر په کابل کې د دوشنبې په ورځ وویل چې لا هم دا وړاندیز تر غور لاندې دی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره د اضافي پوځیانو غوښتنه وشي. اوس په افغانستان کې شاوخوا 5,000 امریکایي پوځیان شته. ډیوډ پیټریس چې د 2010 کال د جولای څخه د 2011 کال د جولای تر وروستیو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وو، بلومبرګ امریکایي تلویزیون ته وویل چې امریکا په افغانستان کې نورو پوځیانو ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې موږ باید په افغانستان کې وکړو هغه له دغه هیواد سره دوامداره ژمنه ده، او باید نور د دغه کال په کال ستونزو مخه ونیسو. په حقیقت کې که موږ د پوځیانو شمیر کمو نو له هغې مرحلې لري یو. ښه دا ده چې له ائتلافي ځواکونو پرته 15,000 نور پلي پوځیان ولرو. د فبروري په میاشت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اوسنی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن کانګرس ته ویلي وو چې په افغانستان کې 2,000 نور امریکایي پوځیانو ته ضرورت شته تر څو دغه اوسنی په ټپه ولاړ حالت له منځه یوړل شي. د متحده ایالاتونو د جنو ورځپاڼو په وینا په افغانستان کې امریکایي پوځي قمندانانو د شاوخوا 3,000 نور پوځیانو غوښتنه کړې ده. متقاعد جنرال پیټریس چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر هم پاتې شوی دی، په دې باور دی چې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو لاستولو سره به افغان ځواکونه پیاوړي شي. دوی سخته جګړه کوي او د خپل هیواد لپاره وژل کیږي. موږ دې ته اړتیا لرو چې دوی په پښو ودرو، او دا د هغه ماموریت لپاره چې بیا کله افغانستان د تروریستانو په پناه ځای بدل نه شي لکه چې پخوا و. د راپورونو له مخې په راتلونکو شاوخوا 3 اونیو کې شایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي روښانه کړي چې په هغې کې ممکن افغانستان ته د نورو پوځیانو د استولو پریکړه هم وشي.
مشال ریڈیو
د زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پ اتمی نٹ د پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پ دونی مو بجو
روخانہ مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون بادشاہ ہنری گڑے
پ اتمی نٹ د پاسا سلورو بجو
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري ورزو یو بل ریپورت ته په هندستان کې د افغانستان سفیر وای التیا دا چې کابل واشنگتن او نوې ډیلی د ترهګرۍ په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي هندي رسنیو ریپورټونه ورکړي چې شهدا محمد ابدالي د دغو دریو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د زیاتولو غوښتنه کړې ده په دې حق لنور تفصیل درته ملالی بشیر وای
په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر شهدا محمد ابدالي هندوستان او امریکا له کابل سره ستراتیژیکو همکاریو ته هڅولې دي. د هندي رسنیو د راپور له مخې ښاغلی ابدالي تیر ورځ په ډیلی کې د بروکینګز څیړنیز مرکز لخوا جوړ شوې غونډې ته وویل د کابل، واشنگتن او ډیلی ترمنځ درې اړخیزې ستراتیژیکې همکاري کولای سي د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ګټورې ثابتې سي. هندوستان ته د افغانستان سفیر ویلي چې افغانستان، هند او امریکا ستراتیژیک شریکان دي او د دغو درو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکو اړیکو زیاتوالی د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره اړین دي. انډین اکسپرس ورځپاڼې د ښاغلي ابدالي له قول لیکلي چې تروریزم یې لویه ننګونه بللې چې ورڅخه د افغانستان او هندوستان پر وړاندې د وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي. د ده په وینا یوې نوې لویه لوبه روانه ده چې په درود سطحو ده، یو د استخباراتي سازمانونو پر کچه، بل پر ایدیالوژیکه کچه او وروسته د جګړې پر کچه. ښاغلی ابدالي داعش ډله له هغو نورو ډلو جوړه بللې ده چې له خپلو مخکنیو ډلو جلا سوي دي. له دې سره چې هندوستان ته د افغانستان سفیر د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې دغه جلا سوي ډلې له هغه ځایه راغلي چې نورې تروریستي ډلې ورڅخه راځي. تر دې مخکې افغان چارواکو اسلام آباد د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړی دی. دا تورونه اسلام آباد ردوي. اسلام آباد او نوې ډیلی دوه رقیب هیوادونه دي چې یو بل د یو بل پر وړاندې د افغانستان له خاورې په استفاده تورنوي. په هند کې د افغانستان سفیر همداراز له کابل سره د نوې ډیلی د دفاعي همکاریو ستاینه کړې او ویلي دي چې دا همکاري به زیاتې سي. د ویلي چې د افغان ځواکونو د غوښتنو لیست زیات دی چې شاید د هندوستان لخوا ترسره سي. شهدا محمد ابدالي همداراز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اړتیا ده چې افغانستان، هندوستان او امریکا په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د افغانستان د اسلامي حزب ګوند مشر ګلبدین حکمتیار پلویان د کابل خار په سیمو کې د اکسونو په لګولو سره د خپل ګوند مشر راتګ ته تیاری نیسي. د حکمتیار د دعوت او هرکلی د انسجام کمیټې مشر محمد بار اکبر بارکزی وای خای له لسو ورځو په کمه موده کې حکمتیار کابل ته راشي. په دې اړه نور حال له کابل واصل وسال رکوي.
د ګلبدین حکمتیار راتګ ته تیاری نیول شوی او د نوموړي د خراغلاس په دود د کابل ښار په ځینو سندو کې عکسونه لګول شوي. همدارنګه د دغه حزب غړي د ښاغلي حکمتیار د راتګ په تړاو په جلسو بوخت دي. د دغه حزب مسؤلین وایي کابل ته د حکمتیار راتګ ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. د حکمتیار د دعوت او هرکلی د انسجام کمیټې مسؤول محمد اکبر بارکزی وایي
جناب حکمتیار صاحب
دا ډاډ درکوم چې حکمتیار صاحب ډیر ژر کابل ته داخل او له خپلو خلکو سره به یو ځای شي او دا ان شاء الله ډیر نږدې ده او د ګوتو په شمار ورځو کې به کابل ته راشي. ګلبدین حکمتیار به د سولې د هغه هوکړې له مخې چې د تیر کال د تلې په میاشت کې لاسلیک شوه ټاکل شوی چې کابل ته راشي. د حزب اسلامي د مسؤلینو په خبره د حکمتیار د اوسېدو لپاره د کابل په درلمن سیمه کې درې کورونه د ولسمشر کور ته نږدې آماده شوي دي. په دې ورځو کې د حکمتیار یو شمېر پلویان له ولایتونو څخه کابل ته د نوموړي د هرکلي لپاره راغلي. نږدې دوه میاشتې کېږي چې کابل ته د حکمتیار د راتګ اوازې زمزمه کېږي. د حزب اسلامي مسؤلین د افغانستان دولت له لوري د دغه حزب د سیاسي بندیانو نه خوشی کېدل کابل ته د ښاغلي حکمتیار د راتګ د ځان لامل ګڼي. د دغه حزب رسنیز مسؤول قریب الرحمن سعید د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې را روانه جمعه د حزب اسلامي او شمیر زندانیان له زندان څخه آزاد شي.
طبی خبر ادا چې امنیتی تدابیر تر اوسه پر لا تکمیل نه دي، د تکمیل په مرحله کې دي. تر څنګه ان شاء الله د حزب اسلامي سیاسي بندیانو د آزادۍ دوه موضوع ته د جمی پورس حتی المقدور ممکن نه چې هغه ټول آزاد شي. بازي شان
ګلبدین حکمتیار نه میاشتې وړاندې د دولت وسلوال مخالف وو، خو د تیر کال په میزان میاشت کې د سولې د هوکړې په لاسلیک کولو سره د جنگ پر ځای سیاسي دریز غوره کړ. د حزب اسلامي رسنیز مسول وایي ښاغلی حکمتیار به کابل ته پراتلو هڅه وکړي چې د سیاسي احزاب او ګوندونو ترمنځ د نظر یووالی راشي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په دا ورستیو کې د افغانستان په بلخ ولایت کې خونړی برید ترسره کړی، شنونکي نظر لري چې افغان ځواکونه د طالبانو د تاکتیکونو ځکه ډیر زر نشي څیړلی چې طالبان په ډیر چټکۍ سره خپل تاکتیکونه بدلوي. په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ کې نور تفصیل اورو.
څیړونکي وایي طالبان په چټکۍ سره خپل تاکتیکونه بدلوي او د استخباراتي سرچینو په کارولو سره پر افغان حکومت او ملي اردو حمله کوي. د تیرې جمعې په ورځ لس طالبان چې د افغان سرتیرو یونیفورمونه یې اغوستي وو په بلخ ولایت کې د 209 قلي اردو نظامي اډې ته ننوتل او پر سرتیرو او افسرانو یې ډزې پیل کړې. راپورونه وایي چې د وژل شوو شمېر تر سلو زیات دی. حمله کوونکو جعلي اسناد درلودل. دوو ځانمرګو د اډې دننه په ځانو پورې تړلي موادو ته چاودنه ورکړه او یو حمله کوونکی چې د ځان وژنې واسکټ یې اغوستی وو له څلور ساعته جګړې وروسته ژوندی ونیول شو. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدا وایي
له څلور څخه دوو حمله کوونکو چې له مخکې هلته ول شایي له یوه یا دو کلونو راهیسې هلته کار کاوه او په نظامي خدماتو کې ول. دوی له مهالویشه خبر ول، هلته ورغلي او د تلاشۍ لومړۍ پوستې ته خپل اسناد ورښکاره کړل. همدا کار په دوهم او اخیری پوستې کې وشو. دوی خپل اسناد او وسلې هلته ورکړې او وروسته مخکې لاړل، خو په دې ځای کې دوی حمله پیل کړه.
documents and they gave their weapons.
طالب سختریزو په ورستوي کلونه کې پر حکومتي او نظامی ادارو حمله زیاتې کړې دي. د سیاسي چارو افغان کارپو عنایت ناصر وایي طالبان شایي په دغه اډه کې استخباراتي سرچینې لري.
if you see it from the taliban side they are
که تاسو طالبانو ته وګورئ دوی په ډیره چټکۍ خپل تاکتیکونه بدلوي. دا ډیره سخته ده چې څوک د دوی په تاکتیکونو پوه شي. ځینې تاکتیکونه ډیر نوي دي او افغان پوځ یې نشي څیړلی. دوی ښه استخباراتي معلومات لري او ښه تخنیکي سرچینې لري.
د طالبانو حمله له 2015 کال راهیسې زیاتې سوي دي، کله چې افغان ځواکونو د امریکا او ناټو له ځواکونو څخه د امنیت بشپړ مسؤلیت ترلاسه کړ.
د ملالۍ بشیر رپورټ مو واورېده. هلته د افغانستان په پکتیکا ولایت کې یو شمېر قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په یوه غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ او د بلخ په پوځي مرکز کې ورسته برید وغانده. ویناوال وویل که چیرې اړتیا پېښ شي خلک حاضر دي چې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ ودرېږي او د خپلو سیمو امنیت وساتي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
یا د غونډه کې چې د قومونو او سرحدونو ریاست په تالار کې جوړه شوې وه، د پکتیکا د بیلابیلو امنیتي ارګانونو یو شمېر منصوبینو هم پکې برخه اخیستې وه. پکتیکا والی محمد الیاس وحدت غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل ترهګریز بریدونه نشي کولی افغانستان د پرمختګ له روان بهیر څخه راوګرځي. د په خپلو خبرو کې د بلخ پر شاهین قل اردو د وسلوالو برید یاد کاوه. ویویل دې پېښې له پخوا زیات ولس یو موټی کړی او د امنیتي ځواکونو سره د خلکو خواخوږي ډېره کړې ده.
بیا هم دا خاوره په خاوره وي، دا وطن په وطن وي، دا نظام په نظام وي، دا وطن نه ماتي. موږ اوس په دې باور یو چې دا د هر افغان عزت که دا سرتیری لرم د دې وطن عزت به ساتلی، د دې ولس عزت به ساتلی.
مدني فعال خورشید کټوازی له امنیتي ځواکونو څخه د ولسي ملاتړ په باب وویل
همدا وایي موږ تاسې امنیتي ځواکونه دي چې شپه ورځ یې رڼه کړې ده، مرګ ته ځان ورکړی ده، مرموی ته ځان ورکړی ده، ما ته دا زمینه مساعده کړې ده. زه تو کراره باندې ویدو یو خپل خو منه کوم.
قومي مشر رئیس خان هم په خپلو خبرو کې له افغان امنیتي ځواکونو د ځایي خلکو د ملاتړ اعلان وکړ.
موږ زړور افسرانو سربازانو ته په ډاډ ورکوو قومونه ستاسې په څنګ درسره ولاړ دي. ټول قومي مشران علما او ځوانان د تاسې سره دي او ملاتړ هم کوي.
بل لوري ته افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم پارک کې د پکتیکا له قومي مشرانو سره د سه شنبه ورځ د ماخام په کتنه کې ویل چې افغان حکومت به د پکتیکا د امنیت په ټینګښت د ولسوالیو د لارو د خلاصولو او مخابراتي ستونزو د حل په برخه کې اړین اقدامات وکړي. ولسمشر ویل ډیر ژر به د په شخصي پیسو د پکتیکا په شپږو ولسوالیو کې د شپږو ښوونځیو د جوړولو چارې پیل شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی هره په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره زاړه خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د خبريالانو د ژغورنې کمیټې د یو ریپورت په حواله لیکي په 13-15 کلونو کې په ټوله دنیا کې 322 خبريالان د خپل کار له وجې وجل شوې دي. دغه ریپورت زیاتوي د پرمختللي ټکنالوژي استعمال کوي خواته د یو خبريال کار آسان کړي نو بلې خواته یې د هغه ژوند هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د دې ریپورت مهمه برخه له فرخند اسد اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلیکی په اوسنی دور کې چې د جدید ټکنالوژي استعمال زیات شوی په نړۍ کې د خبريالانو مشکلات هم زیات شوی دي. د خبريالانو د تحفظ د غیدارا چې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست نومیږي وايي په ټوله نړۍ کې په خبريالانو حمله د دوی په کار تنقید او د غیر جمهوریت ریاستونو لخوا په خبريالانو تشدد هم زیات شوی دي. دغه کمیټې مشر جول سیمن د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په موجوده وخت کې تر هر وخت ډیر د خبريالانو لپاره کار کول ګران شوی دی. سمن د 2010 کال په مطبوعاتو د حمله په اړه په یو ریپورت کې چې د نهې پورس خپور شو ټولنیزو رسنیو ته په اشاره ویلي چې کسه هم د ټولنیزو رسنیو سایټونه عام شوی او موبایل کیمرو نه اوس خلک زیات کار اخلي خو غیر جمهوریت حکومتونو هم د رسنیو او خبريالانو د ځپلو هڅې زیات کړې دي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل دغه ریپورت کې دا هم وایي په 2014 کال کې 295 خبريالان په جیلونو کې اچول شوی دي او په 13-15 کالو کې په ټوله نړۍ کې 322 خبريالان وژل شوی دي. خاغلی سمن دا هم وایي چې دغه پرمختللي ټکنالوژي نه غیر جمهوریت حکومتونو هم په دې موده کې زیاته ګټه واخیسته او دغه د معلوماتو او خبرونو د کنټرولولو او د خپل واک د ګټې لپاره استعمال کړه. سی پی جی په خپل تازه رپورت کې دا هم وایي چې ځینې وختونه د سرکاري میډیا لخوا حکمرانان او ریاستونه جعلي خبرونه هم ورکوي او دا شان د خپل واک ته بچ ساتلو لپاره استعمالوي. جول سیمن وايي په ځینو هیوادونو کې حکومتونه د دغه پرمختللي ټکنالوژي او د میډیا د طاقت خبر دي نو دوی ډیره نرمه پالیسي هم لري خو ورسره یې د خلکو د رائے د اظهار په ازادۍ هم هر ممکن قدغن لګولې دي او ډیرو حکومتونو داسې پالیسي هم خپره کړې ده چې څنګه به په یو ډیره نرمه پالیسي مطبوعات کنټرول ساتي چې نه خو په هیواد کې څه اړې ګړې جوړ شي او نه د حکومتونو خلاف خبرې خپرې شي. سیمن وایي ریاستونه د خپلو مخالفو اوازونو د خاموشه کولو لپاره ډېرې سختې پالیسۍ لري او په ډېرو هیوادونو کې د یوې پیښې په اړه غلط او جعلي خبرونو ته هم اجازت ورکول کیږي چې دا شان د خلکو پام د رښتیاو نه واړول شي. بلخوا د بیپولې خبريالانو سازمان په خپل یو رپورټ کې ویلي په تېر یو کال کې هغه حکومتونه هم اوس په میډیا کنټرول ساتي چې په خوا د میډیا په ازادۍ باور لرلو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. پتاندی هلی خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
رشیدون دے.